بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د چهارشنبې ورځ د 1404 لمریز کال د غوی د میاشتې 13مه د 1446 هجري قمري کال د ذوالقعده د میاشتې 23مه او د 2015 زیږدیز کال د می د میاشتې 23مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. سو دن روز یو ساعت سهارنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهمه او تازه خبرونه واورئ. بیا به غزې ته په ناڅه مقدار د خوړو رسیدل د امریکا او د اسرائیلو خندونکي تماشې تر شا څه دي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم افغانستان او پاکستان په تیرونې کې پروګرام واوري او په پای کې به هم د شهید ولسمشر رئیسی د شهادت په تړاو پروګرام تاسو ته خبر شي. له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بېلابېل مطالب او خبرونه پکې لیدلی او لوستلی شئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې د پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په ایران کې د غنی کولو د کار دوام لپاره د هیچا خبرو ته پاملرنه نه کول. په تهران کې د ایران د قانون او سوداګرۍ له وزیر سره د طالبانو د سوداګرۍ د وزیر لیدنه. د پاکستان د پوز مشر ته د مارشالۍ د رتبې ورکول کېدل، او د سویډن له لوري د سینوسټر ژم لخوا د غزې د نیولو طرحې غندنه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي انقلاب مشر پرون د سه‌شنبه په ورځ د شهید رئیسی او د خدمت د نور شهیدانو او په وروستیو لسیزو کې د مسؤولو شهیدانو له کورنیو سره ولیدل. د اسلامي انقلاب مشر امام خامنه‌ای د وروستیو خبرو اترو په بهیر کې امریکایي لوري ته په خطاب سره ټینګار وکړ، هڅه وکړې چې بې بنسټه خبرې ونه کړي. دا چې وایي موږ د ایران د غنی کولو اجازه نه ورکوو ډیره غلطه خبره ده. اسلامي جمهوریت د دې او هغه د اجازې په تمه نه دی. د اسلامي انقلاب مشر ټینګار وکړ، په بل مناسبت کې به ملت وایم چې د دوی د دې ټینګار اصلي مخه او نیت څه دی. امام خمینی د ایران د شهید شوی ولسمشر آیت الله رئیسی د زړه ژبې او عمل ځانګړتیاو په بیانولو سره وویل، له فرعوني حکومت څخه لرېوالی او د الهي حاکمیت په لور حرکت د هیواد د مدیریت لپاره یو مهم معیار دی چې شهید رئیسی بشپړه نمونه وه. د اسلامي انقلاب رهبر د خدای بندگانو د خدمت لپاره د ټولې توانایي کارول او د مسؤلیت له امله د سیاسي او ټولنیز موقعیت څخه له هر ډول ګټې اخیستنې څخه ډډه د شهید رئیسی لوی درس وباله او زیاته کړه. په اسلامي نظام کې هغه کسان چې داسې ځانګړتیاوې لري کم نه دي، خو دا ځانګړتیاوې او درسونه باید د عمومي کلتور په توګه وځلیږي. امام خامنه‌ای د شهید رئیسی د روښانتیا او صداقت په اړه وویل، د دې چلند د ارزښت پوهېدو لپاره باید هغه د غربي ودونو د مسؤلینو له درواغجنو ژبو سره پرتله شي چې د سولې او بشري حقونو د دفاع لپاره د دوی چیغې د نړۍ غږونه کانه کړي دي، خو دوی خپل سترګې د غزې د 20,000 بېګناه ماشومانو پر وژل کېدو تړلي دي او حتی له جنایتکارانو سره مرسته هم کوي. حضرت آیت الله خامنه‌ای د شهید شوي ولسمشر د مختلفو خدمتونو په اړه اشاره وکړه او وویل، شهید رئیسی د ملي عزت او د ایراني ملت اعتبار ته هم خدمت وکړه او غیل وړ کړ. امام خمینی دی حقیقت په اشاره سره چې د غوی میاشتې په الوتنه کې شهیدان د انقلاب د بریا پر مهال یا ځوانان او نوي ځوانان وو او یا هم تر اوسه زیږیدلي نه وو، د دې ځوانانو او په هیواد کې د زرګونو نورو ځوانانو روزنه د اسلامي انقلاب امتیاز وګڼل او وویل دا د اسلامي انقلاب قدرت دی چې کولی شي د 19 کلن ځوان لکه آرمان علیوردی او په هماغه کرخه کې راولي چې 40 کاله وړاندې 9 کلن شهید آیت الله اشرفي اصفهاني په همدې لاره کې شهید شوی و. د اسلامي انقلاب رهبر پر دې په ټینګار سره چې داسې انقلاب چې د دوامداره بسش کولو د قدرت او توان خاوند دی هیڅکله ماتېدلی نه شي زیاته یې کړه، باید د دې انقلاب قدر د انقلاب د انسان جوړونې قدرت له هغه څخه د لاسته راغلي پرمختګونو او د ایراني ملت د عظیم حرکت ارزښت وپیژندل شي او د دې د دوام لپاره له خدای څخه مرسته وغوښتل شي څو دا د ایراني ملت تلپاتې درس د بشریت او نور ملتونو لپاره هم جاري او ټینګ شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر پرون د ایران د یورانیمو د غنی کولو حق په اړه د امریکایي چارواکو د بیانونو په ځواب کې د انقلاب د مشر ویناو ته په اشاره سره وویل د انقلاب رهبر د غنی کولو حق په اړه موضوع په بشپړه توګه څرګنده کړه. سید عباس رخچی د خدمت شهیدان د درنښت په مراسمو کې وویل د انقلاب رهبر د خبرو اترو په اړه وویل امریکایي لوری چې په دې غیر مستقیمو خبرو کې ګډون کوي خبرې کوي باید هڅه وکړي چې بې بنسټه خبرې ونه کړي. دا چې وایي موږ به ایران ته د غنی کولو اجازه ورنه کړو دا ډیره غلطه خبره ده، هیڅوک د دې او هغه د اجازې انتظار نه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر پرون د امریکا غیر منطقي او نامعقولو دریځونو په اړه چې په غیر مستقیمو خبرو کې یې له تهران سره لري وویل د ایرانیمو غنی کول اصلا هغه موضوع نه ده چې د ایران له نظره د خبرو اترو وړ وي او د انقلاب ستر مشر په څرګنده توګه د دې موضوع وضعیت روښانه کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو چارو حقوقي مرستل پرون وویل یو اړخیز بندیزونه له بشري حقونو سرغړونه ده او د قربانیانو لپاره عدالت ته لاسرسی یې ورک شوې حلقه ده. کاظم غریب وادی د تهران په نړیوال یو اړخیز بندیزونو کانفرنس کې د یو اړخیز جبري اقداماتو د بشري حقونو په برخه کې د منفي اغیزو په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي النا دوهان سره په خپلې لیدنې کې په دې باندې په ټینګر سره چې یو اړخیز بندیزونو د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو حقونو خلاف دي وویل هغه حکومتونه چې یو اړخیز بندیزونه لګوي د بندیز لاندې خلکو د بشري حقونو په نقض سره د دې غیر قانوني اقداماتو له لارې مسؤل دي او باید ثواب ویونکي وي. د سرپرست حکومت د قانون او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری په تهران کې د ایران د صنعت قانون او سوداګرۍ وزیر محمد اتابک سره لیدل دي. د ایران د صنعت قانون او سوداګرۍ وزیر په دریدنې کې اعلان کړی چې دا هیواد چمتو دی د ګډو صنعتي پارکونو په جوړولو سره په افغانستان کې د قانونو د اکتشاف، استخراج او پروسس په برخه کې خپل تجربې او تخنیکي پوهه شریکه کړي. اتابک همدارنګه د دوه اړخیزو تړونونو پر عملي کولو ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې د دې همکارۍ پایلې به د دواړو هیوادونو د پرمختګ، هوساینې او اقتصادي امنیت په ګټه تمام شي. د سرپرست حکومت د قانون او پټرولیم وزیر تیره ورځ د ایران د البرز ولایت په نړیوال قانونو نندارتون کې هم ګډون کړی و. نوموړي په خپلو خبرو کې افغانستان یو باثبات هیواد بللی چې په کې د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه شته. د قانون او پټرولیم وزیر ویلي د افغانستان او ایران دښمنان د پراخو تبلیغاتو له لارې هڅه کوي د دې دواړو هیوادونو وضعیت تورن کړي، خو اوس د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراخولو لپاره یو استثنایي فرصت رامنځته شوی چې د دواړو خواوو په ګټه دی. بدر ایرانی خصوصي شرکتونه په افغانستان کې پانګونې ته هڅولي او ویلي دي چې سرپرست حکومت د ګاونډیو هیوادونو له تجربو په استفادې په افغانستان کې د قانونو له مؤثر استفادې هڅه کوي. دوستانو اوس هم د کتابتون د پرانیستې په اړه زموږ د همکار لیږل شوی راپور په ګټه اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د کابل د مرکزی عامه کتابتون دوه تالارونه د ترکیه هیواد په مالی مرسته د $1,500,000 په لګښت تر ترمیم او سمبالولو وروسته بیرته پرانستل شول. د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی په دې مراسمو کې د ترکیه همکاریو ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو اړیکې ښې او دوستانه وبللې. ښاغلی عزیزی زیاته کړه اوس د دې وخت را رسېدلی چې د افغانستان او ترکیه ترمنځ فرهنګي او علمي اړیکې نور هم پراخې شي. نوموړي په فرهنګي چارو کې د ترکیه له همکاریو د مننې ترڅنګ د دې همکاریو د دوام غوښتنه وکړه.
نو موږ د ترکیه هیواد سره د سوونو کلونو وړاندې افغانان افغانستان اړیکې لري، نو دغه اړیکې چې نن ورځ په دغه شکل باندې پالل کیږي چې د دوی په توسط باندې دلته د علمي تالارونو تجهیز کیږي پرانستې کیږي، موږ ډیر منندوی یو شکا اوس د دې زمينه مساعده سوې چې په افغانستان کې په بل خصوص په فرهنګي او علمي میدان کې موږ د ترکیه هیواد سره ښې دوستانه اړیکې ولرو، ځکه د موږ مشاهیر سره مشترک دي، د موږ ژبې سره مشترک دي، موږ له دوی سره مذهبي لسانی او د یو مسلمان په صفت باندې د مسلمانۍ هغه ښه اړیکې او راشو درشه لرو، موږ غواړو چې دې ته دوام ورکړو.
د پرانستې په دغو مراسمو کې د عامه کتابتونونو رئیس حافظ نعمت الله منتظری د ځوانانو محصلینو او ښوونکو په فکري فرهنګي او ښوونیز پرمختګ کې د کتابتونونو پر اهمیت ټینګار وکړ او له ټیکا موسسې څخه د دې پروژې د رښتینی او شفاف تطبیق له امله مننه وکړه. نوموړي یو ځل بیا کتابتونونه د محصلانو، طالب العلمانو، د پوهنتون د استادانو او د ټولنې د ټولو طبقو لپاره د څېړنې او مطالعې ښه ځای وباله او له هغوی وغوښتل چې له دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. په کابل کې د ټیکا دفتر رئیس فاضل اکین اردوغان وویل ترکیه له تیرو وختونو څخه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري لري او دا همکاري به دوام ومومي. نوموړي د تالارونو ترمیم د ځوانانو د مطالعې لور ته یو هڅونکی ګام وباله.
افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کې پراختیایي فعالیتونه ترسره کوي، په ځانګړې توګه په تعلیم، روغتیا، کرنې کې زموږ پروژې د افغان ولس د رفاه لپاره ډېرې ارزښتناکې دي. تعلیم د یو هېواد د راتلونکي جوړولو تر ټولو مهم عنصر دی او موږ د ټیکا په توګه د افغان ولس د تعلیمي بنسټونو د پیاوړتیا لپاره هر ډول ملاتړ وړاندې کولو ته چمتو یو. افغان خلکنن رفاهنه کاتکه سالامایا دوام ادیوروز.
د یادونه ولر چې د عامه کتابتونونو دوه تالارونه، د عامه مطالعې تالار او د ماشومانو لپاره ځانګړی تالار، د ترکیه هیواد د همکارۍ او پراختیا ادارې ټیکا لخوا د یوې میاشتې په موده کې ترمیم او بیا ورغول شول. چارواکي وایي چې یا تالارونه دا مهال په یو وخت کې د سلو تنو لویانو او د شلو تنو ماشومانو ظرفیت لري. فضل غنی، حقمل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرسل عبدالغنی برادر د افغانستان پر پانګوالو غږ کړی چې د نورو برخو ترڅنګ دي په روغتیايي سکتور کې هم پانګونه وکړي. برادر د څرګندونې پرون د طالبانو عامې روغتیا وزارت لخوا درمل جوړولو له کارخونو څخه په ستاینې غونډه کې کړې دي. نوموړی د طالبان تر کنټرول لاندې له ټولو دولتي ادارو خودي چې د هیبت الله خونزاده د حکم له مخې له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ډېر اوسېدونکو روغتیا پالانو او د عامې روغتیا چارواکو په واروار د دې هېواد په بازارونو کې له بې کیفیته درملو سر ټکولی دی. طالبان په تیرو څه کم څلورو کلونو کې توانېدلی نه دي چې افغانستان ته د بې کیفیته درملو له واردولو مخه ونیسي. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په وړاندې د دغه هېواد د فدرالي کابینې د پوځ مشر جنرال آصف منیر ته د فیلډ مارشالۍ رتبه تصویب کړې ده. دا پریکړه له هند سره د کړکیچ پر مهال د آصف منیر له بې ساري پوځي رهبرۍ څخه د ستاینې په مخه شوې ده. د پاکستان د لومړي وزیر دفتر په یوې بیانې کې لیکلي، د پاکستان حکومت په تیرو دو عملیاتو کې د غوره ستراتیژۍ او زړورې رهبرۍ پر بنسټ د ملي امنیت او دښمن پر وړاندې د بریا ډاډ منولو په موخه جنرال منیر ته د هیواد تر ټولو لوړه پوځي رتبه تصویب کړې ده. ورته مهال د پاکستان ولسمشري دفتر هم په یو بیان کې لیکلي چې دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداري د منیر له طرفې ملاتړ کړی دی. نوموړي ویلي د آصف منیر تر مشرۍ لاندې وسلوالو ځواکونو په بریا له خپلې خاورې دفاع کړې او نوموړی د دغه مقام لایق دی. او وروستۍ خبر هم دا چې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ماریا مالمر استرګارد د غزې د نیولو لپاره د سینوستي رژیم طرحه غندلې او هغه یې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللې ده. د سویډن خارجه وزیر چې هیواد یې په 2014 میلادي کال کې د فلسطین هیواد په رسمیت پیژندلی و، د اسرایلي رژیم لخوا د غزې نیول کېدل یې د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې او ویلي دي چې سویډن د غزې د بشپړتیا ساتنه کې جدي دی. هغې همدا شان له غزې سره د مرستو ترسره کېدو په ضرورت باندې په ټینګر سره زیاته کړې چې موږ له اسرایلو سره په خپلو خبرو کې په زړونو ویلي چې باید د انساني بنیادي اصولو له مخې غزې ته د مرستو د ورتلو اجازه ورکړل شي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستان تاسو سره بولو د نوزی د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د غزې ته په ناسم مقدار د خوړو رسیدل د امریکا او د اسرائیلو خندونکي تماشې تر شا څه دي. په دې سال کې چې د غزې له معاصرې څخه اتیا ورځې تیر شوې او تر اوسه پورې باید 40,000 په بشري مرستو بهر لرې غزې ته ننوتلي وای. سینوسټر چې له امریکا سره په ګډه د افکارو د قلولو لپاره په بشري مرستو بهر یوازې 9,000 غزې ته ورپرېښې دي. په دې وروستیو ورځو کې د امریکایي امنیتي شرکتونو په وسیله او د سینوسټي رژیم له پوځ سره په ملګرتیا کې غزې ته د خوړو او درملو د استولو لپاره د یوې طرحې په هکله پراخ رسنیز کمپاینونه شوي دي. خو د دې طرحې په نتیجه کې تېره ورځ په بشري مرستو بار یوازې 10,000 د مصر د کرم ابو سالم د سرحدي کوریډور له لارې غزې ته ورننوتلي دي. غزې ته د بشري مرستو د رسولو په لړ کې د امریکا او اسرائیلو نمایشي مانوره د سینوسټي رژیم رسنیو راپور ورکړی چې د بشري مرستو دغې 10,000 د هغو ژمنو په چوکاټ کې غزې ته ننوتلي دي چې واشنګټن د ایدان ال کساندر امریکایي سینوسټي اسیر د خوشي کولو په بدل کې د حماس له غورځنګ سره کړی وو. د سینوسټي رژیم لومړي وزیر نتنیاهو غزې ته د دغو محدودو مرستو د ورنوتلو په هکله ویلي، دغه پریکړه د ستراتیژۍ د بدلون په معنا نه ده، بلکې د غزې کې د لوږې ستونزه نه هواروي بلکې ناورین رامنځته کوي او د امریکا او اسرائیلو د ناسم لیدلوري ښودنه کوي. له بلې خوا څخه بیا انګلیس، فرانسې او کاناډا خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو دغه اقدام کفایت نه کوي. غزې کې خلکو ته د خوړو او درملو له رسولو سره د اسرائیلي رژیم د مخالفت دوام د منلو نه دی او اسرائیلي رژیم باید په غزې باندې خپل بریدونه بند کړي او د دې تړانګې محاصرې ته د پای ټکی کېږدي. دې ته په کتو سره د اسرائیل هیوم ورځپاڼې د یوه اروپایي سرچینې په حواله لیکلي چې په غزې کې د اسرائیلو په اقداماتو باندې په اعتراض کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د یو داسې سند په څېړلو لګیا دي چې له مخې د دې اتحادیې همکارۍ له اسرائیلو سره بندېږي. د خوړو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ویلي، هغه سیمې چې اسرائیلي لوري د خوړو د ویشلو لپاره ټاکلی دی د پوځي او سیاسي موخو لپاره دي، دغه رژیم د غزې د ماشومانو د لوږې د ورکولو طرحه مخته وړي. په غزې کې د دولتي اطلاع رسونې دفتر اعلان کړی، له لوږې سره د مقابلې لپاره باید د ورځې لږ تر لږه 500,000 غزې ته ننوځي. حال دا چې اسرائیل او امریکا په ګډه له 80 ورځو وروسته یوازې 9,000 غزې ته ورپرېښې دي. دوستانو، تبصره پای ته رسیدلې، خو زموږ نور پروګرامونه هم پرله پسې تاسو ته نشریږي. چې تاسو به د افغانستان او پاکستان په تیرونۍ کې پروګرام واورئ، له هغه وروسته به د ولسمشر شهید رئیسي د شهادت په تړاو ځانګړی پروګرام واورئ، چې له دې سره به زموږ د ننوزي او ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. نو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.farsfree.ir/space، چې پکې د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اورېدلی شي. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. الله مو مل شه، ښه وختونه او ښه شېبې ولرئ.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینه ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد شمعب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د افغانستان او پاکستان په تیرونې کې لاولیس پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ یوه درې اړخیزه غونډه په کابل کې ترسره شوې ده چې 44 یې د اقتصادي ملګرتیا او پیاوړتیا او د سیمه ییز امنیت ډاډمن کول وو. په دغه ناسته کې چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان، د چین د ځانګړي استازي او د طالبانو د کورنیو چارو او سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پښتون کې ترسره شوه. درو وړو خواوو په افغانستان کې په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو باس او د نظر تبادله وکړه. په دغه غونډې کې د درو هیوادونو استازو د خپلو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او موافقه وکړه چې ګډ اقتصادي پروژې او ګډ بازارونه رامنځته او سوداګریزي تبادلې پراخې کړي څو اړیکې اسانه شي او د سیمې د خلکو د ژوند معیارونه هم ښه شي. په دغه ناسته کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپلو څرګندونو کې وویل، پاکستان د افغانستان د نږدې ګاونډي هیواد په توګه له افغانستان او چین سره د اقتصادي ملګرتیا او د پیاوړتیا هرکلی کوي او تیار دی چې د بخ بنایو او صنعتي پروژو او همدارنګ په سیمه کې د سولې او ثبات پیاوړتیا لپاره د سیمې له هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې ملګرتیاوې پراخې کړي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي دغه راز وویل، پاکستان، چین او افغانستان د نږدې ملګرتیا له لارې په سیمه کې اقتصادي او امنیتي شرایط ښه کولی شي. د دغه درې اړخیزې غونډې په بهیر کې د افغانستان طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا پر اهمیت باندې په ټینګار سره وویل، افغانستان د داخلي ثبات او اقتصادي پرمختګ د تامینولو لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره ملګرتیا ته اړتیا لري. د چین استازي هم په دغې ناسته کې د درو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا اهمیت په اشاره سره وویل، چین تیار دی چې د سوداګرۍ او بیخبنۍ تاسیساتو په برخو کې له افغانستان او پاکستان سره ملګرتیا وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ترسره کولو په اړه د برتانوي پوز د ځانګړ ځواکونو د یو شمیر پخوانی او پوزیانو د اعترافاتو په خبرګون کې وویل، دا اعترافات د شمالي اتلانتیک تړون سازمان یعنی ناټو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د دوی د شل کلن شتون په جریان کې د ترسره شویو جرمونو د تایید مهر دی. مجاهد زیاته کړه، د ناټو ځواکونه په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې په مکرر ډول د ملکي وګړو په وړاندې وژنې او جنایي اعمال ترسره کړي دي. دا څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د برتانوي پوز د پخواني او ځانګړو ځواکونو یوې ډلې د لومړي ځل لپاره اعتراف وکړ چې دوی په افغانستان او عراق کې د پوځي ماموریتونو پر مهال جرمونه ترسره کړي دي. خبر شوی راپورونه وایي چې د غپوزیانو په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون د توقیف یا د خوب پر مهال د ملکی خلکو پر وژلو اعتراف کړی دی. دا اعترافونه ښیي چې د احتمالي جرمونو ساحه له هغو دریو کلونو څخه ور اخوا ده چې تر اوسه پورې د برتانوي حکومت په رسمي تحقیقاتو کې څیړل شوي دي. همدارنګه د لومړي ځل لپاره د برتانیا د سمندري پوز د ځانګړو ځواکونو د قومندانۍ نوم په دې قضیه کې د یوه تړون په توګه مطرح شوی چې کولی شي دې نړیوال رسوایۍ ته نوي ابعاد ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې کابل چمتو دی د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه چې نور کوربه هیوادونو کې د استوګنې لپاره اړین معیارونه نه پوره کوي، له امریکا او نورو هیوادونو سره رغنده خبرې اترې پیل کړي. د دې راپور له مخې د طالبان حکومت ډاډ ورکړی چې هغه کسان چې واک ته د طالبانو د رسېدو پر مهال له افغانستان څخه وتلي وو کولی شي په خوندي ډول هیواد ته ستانه شي. بلخي په ایکس کې لیکلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او هر څوک د تګ راتګ د ازادۍ حق لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت مخکې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د وضعیت د شوالي له امله په امریکا کې د افغانانو د لنډمهاله ملاتړ پروګرام لغوه کیږي. د کورنۍ امنیت وزیر کریسټینوم په یوه بیانیه کې وویل، دا اداره لنډمهاله خوندي حالت خپل اصلي هدف ته ستنوي، کوم چې لنډمهاله دی. زموږ ګډې ارزونې ښیي چې د افغانستان شرایط نور د دې ملاتړ لپاره معیارونه نه پوره کوي. د امریکا د حکومت په رسمي جریده کې د خبره شوې خبرتیا له مخې دا ملاتړ به په راتلونکو شپېته ورځو کې پای ته ورسیږي.
خوګو دوستانو د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نورتالیوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متکی سره په ټلیفوني اړیکه کې د دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیخبنۍ ملګرتیا او په اړه نظرونه سره تبادله کړل. د افغانستان خارجه وزیر امیر خان متکی په دې خبرو کې قزاقستان د منځنۍ اسیا یو مهم هیواد وباله او د غرازی وویل افغانستان د دواړو هیوادونو ته پرمختګ او سوکالۍ لپاره په ګډه له سیمیزو ظرفیتونو څخه استفاده کول غواړي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی کابل ژمن دی چې د اقتصاد او ترانزیت په شمول په مختلفو برخو کې هم ملګرتیا پراخ کړي. لا بل پلوه د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متکی په دې خبرو اترو کې قزاقستان د منځنۍ اسیا یو مهم هیواد وبل او د غرازی وویل افغانستان د دواړو هیوادونو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره په ګډه له سیمیزو ظرفیتونو څخه استفاده کول غواړي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی کابل ژمن دی چې د اقتصاد او ترانزیت په ګډون په مختلفو برخو کې ملګرتیا پراخه کړي. له بلې خوا د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د اړیکو له پراختیا هرکلی کړی او د دواړو هیوادونو د وزارتونو ترمنځ د تعاملاتو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده.
قدرمنو اوریدونکو، له دې سره سره د حکیم البول قاسم فردوسی د درنښت مراسم په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر رضا امیر مقدم په لاهور کې د ایران د قونسول جنرال د پوانتون د استادانو د فارسي ژبې د څېړونکو او سیمه ییزو چارواکو په حضور سره ترسره شول. په دغو مراسمو کې ویناوالو په ایراني او اسلامي کلتور کې د فردوسی پر مقام او د ایران او پاکستان ترمنځ د تاریخي او تمدني اړیکې په توګه د فارسي ژبې پر رول ټینګار وکړ. د دغو مراسمو یو ځانګړې برخه د پنجاب صوبې د والي د دفتر په انګړ کې د حکیم ابوالقاسم فردوسی د مجسمې مخکته نه و، کوم چې د ایران او پاکستان د دواړو ملتونو ترمنځ د ګډ کلتوري میراث لپاره د درناوي سمبول په توګه پیژندل کیږي. د دغو د سرو او مراسمو په څنډه کې په پاکستان کې د ایران سفیر په لاهور کې د ایران قونسول جنرال سره یو ځای د پنجاب صوبې له والي سره لیده او خبرې اترې وکړې. د دې خبرو اترو محور د کلتوري اړیکو پیاوړتیا او په پوهنتونونو او علمي مرکزونو کې د فارسي ژبې د تدریس پراخول وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار اعلان وکړ چې پاکستان او هند د اوربند سمدستي موافقه ته رسیدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دواړو هیوادونو د نښتو پر سمدستي بندولو موافقه کړې ده. وسلوالو کسانو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې له سرینګر ښار څخه شاوخوا نیوي کیلومتر متر لیری د پهلګام په ساحتي سیمه کې د سیلانیانو پر یوې ډلې ډزې وکړې چې لږ تر لږه 20 کسانې ووژل. هندي چارواکو دا پېښه یو ترهګري زبرید وباله او په دې برید کې پر پاکستان د لاس ترلودلو تور ولګاوه چې له امله یې د دواړو ګاونډیانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هندي لومړي وزیر وروستۍ څرګندونې پاراونکې ناسمې او خطرناکې وبللې او په کلکه یې وغندلې. دغه وزارت په دغه اعلامیه کې ټینګار کړی چې دغه ډول اداګانې په داسې شرایطو کې چې د سیمه ییزې سولې او ثبات لپاره نړیوالې هڅې روانې دي، د تاوتریخوالي د زیاتولو، سیاسي ګټې اخیستنې او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو له وضعیت څخه د عام افکارو د اړولو یوه سپیره هڅه ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی پاکستان د اوربند وروستي تړون ته پابند دی او د څو دوستو هیوادونو په منځګړیتوب سره یې د تاوتریخوالي د کمولو هڅه کړې ده. د اوربند لپاره د پاکستان د غوښتې په تړاو د هند لومړي وزیر نریندرا مودي څرګندونې ناهیله منونکي او یو ښکاره دروغ غورچاڼ دی. پاکستان همدارنګه هند تورن کړ چې د پلګام له پیښې څخه سیاسي ګټه پورته کوي پرته له دې چې کره شواهد وړاندې کړي او خبرداری ورکړ چې د پاکستان پر پوځي اډو برید سیمه له یوې خطرناکې شخړې سره مخامخ کړې ده. د دغه وزارت په وینا د هند یو اړخیزو او پراونکې اقدامات سیمه ییز نظم ګواښي او د انډس د اوبو تړون په څیر له تړونونو ښکاره سرغړونه ده. پاکستان د ځان د دفاع حق خوندي ګڼي او پر راتلونکي کې به د هر ډول تیری په وړاندې چورلټ ځواب وایي. پر دې سربېره پاکستان د ترهګرې په وړاندې په مبارزه کې پر خپل رول په ټینګار سره هندوستان د پاکستان په وړاندې د ترهګرو فعالیتونو په ملاتړ تورن کړی او د امنیت شورا د پریکړو او د کشمیر د خلکو له ارادې سره سم یې د کشمیر د شخړې د سولیز حل په ملاتړ ټینګار کړی دی. په دغه لامې کې همدار از راغلی دی پاکستان یو خپلواکه هیواد دی چې پیاوړې ادارې او اوژمن خلک لري. د دغه هیواد سولیز دریز باید د کمزورې په توګه ونه ګڼل شي او نړیواله ټولنه باید د هندوستان د خطرناک او جنگ غواړي چلند په وړاندې هوښیار ووسی. له دې وروستیو توغندیو نښتو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ لومړی مستقیمې پوځي خبرې اترې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د عمومي مشرانو ډی جی ایم اوز ترمنځ د ارتباطي اړیکې له لارې ترسره شوې دي. د هند او پاکستان ترمنځ له وروستي اوربند وروسته په اسلام آباد او نوې ډیلی کې لوړ پوړو پوځي چارواکو د بدلونونو او اړوندو امنیتي مسلو د بیا کتنې لپاره د ټلیفون له لارې خپل لومړی مستقیمه اړیکه ټینګه کړې ده. د خبري سرچینو په وینا په دغه خبرو اترو کې د دواړو هیوادونو قومندانانو د تاوتریخوالي له زیاتوالي څخه د مخنیوي لپاره د مستقیمو اړیکو چینلونو ساتلو پر اړتیا باندې ټینګار کړی دی. امنیتي کارپوهان د مستقیمو خبرو اترو د دوو اټومي ګاونډیانو ترمنځ د کړکیچ د مدیریت لپاره د هڅو یوه نښه ګڼلې ده. دا خبرې اترې په داسې وخت کې شوې چې په سیمه کې د توغندیزو او ډرونز بریدونو له امله رامنځته شوې وروستۍ تاوتریخوالی او ترنګلتیاوې پاکستان او هند د بشپړ جګړې په درشل کې راوستي وو.
پاکستان د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې څخه غوښتنه کړې ده چې په هند کې د راډیو اکټیو موادو د غلا او غیر قانوني قاچاق په اړه تحقیقات ترسره کړي. د هند د دفاع وزیر راجانت سنگ له هغو څرګندونو وروسته چې د پاکستان د اټومي وسلو د څارنې لپاره د نړیوالې ټولنې اړتیا په اړه وي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې څرګندونو د غندنې ترڅنګ وویل، نوې ډیلی اوس هم بې بنسټه او پارونکې څرګندونې کوي. په دې بیانیه کې راغلی دی چې د هند د دفاع وزیر غیر مسؤلانه څرګندونې د پاکستان د اغیزمن دفاع او د هند د وروستي تیری په وړاندې د دودیزو لارو چارو لارودو د مخنیونې په تړاو د هند ژوره مایوسي منعکسه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په هند کې د راډیو اکټیو موادو د غلا غنو پیښو ته په اشاره سره زیاته کړه، پاکستان د دې پیښو په اړه د بشپړې پلټنې غوښتنه کوي او له هند څخه غواړي چې د خپلو اټومي تاسیساتو امنیت ډاډمن کړي. د دې بیانې په خبرولو کې پاکستانی رسنیو په هند کې د راډیو اکټیو موادو د غلا پورې اړوندو ځینو پیښو ته هم اشاره کړې ده او لیکلي دي چې نړیواله ټولنه باید د دې ګواښ مخه ونیسي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
د خدای په امان.
دا شهید رئیسی د ژوند قصه.
د تهران رادیو ډیرو ګرانو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه بمنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم کار
علی سراویدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پخوانی شهید شوی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ژوند او د کارنامو په اړه یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
Thank you. د 1403 هجری المریز کال د غویې د میاشي په جشمنېټه د ایران د پخوانی ولسمشر آیت الله سید ابراهیم رئیسی او دغه د ملګرو هلیکاپټر د قزقلسی دیم د پرانستلو د مراسمو له ختمېدا وروسته تبریز ښار ته د سنېدا په وخت د ایران د آذربایجان شرقي ولایت په ورزقان سیمه کې له هوایي پیښې سره مخامخ سو او ولسمشر په هلیکاپټر کې له ټولو اسپرو ملګرو سره یو ځای د امام رؤوف حضرت علي ابن موسى رضا علیه السلام د زوکړې له شپې سره په یو وخت د شهادت لوړه درجې ته ورسېده. دقیقا یو کال مخکې د 1403 هجري لمریز کال د غویې د میاشي په جشمه یعنی د 2023 میلادي کال د می د میاشي په 19 نیټه د ایران او د آذربایجان هیواد په سرحد کې د قزقلسی ډیم پرانستل سو. درې هلیکاپټرونه چې د ایران جګپوري چارواکي په کښې ناست وو هوا ته والوتل چې په چټکۍ سره د ایران د هغه وخت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د یوې بلې پروژې د پرانیستلو لپاره تبریز ښار ته ورسوي. غرنۍ سیمه وه او له هلیکاپټرونو لاندې د ارس باران ګڼ ځنګلونه لیدل کېده. هوا آرامه وه او په ځینو ځایونو کې وریځې وې خو ناڅاپه په ټوله سیمه کې لړې راغلې. د الوت قومندان چې پخپله د ولسمشر د هلیکاپټر پایلټ وو حکم وکړ ټول هلیکاپټرونه نور لوړ کړي چې له لړو ووځي. دوو نورو هلیکاپټرونو همدغه کار وکړ او په هوا کې نور لوړ سول او په کښې سپاره کسان یې په سلامتیا سره امنی سیمې ته ورسول خو دریم هلیکاپټر سسو.
د ایران له ولسمشر سره په دوو نورو هلیکاپټرونو کې سپاره و کسانو چې امنه سیمه کې کوز شوي وو یو څه انتظار وکړ چې ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هلیکاپټر هلته ورسیږي خو د هلیکاپټر پټه نه لګېده. توا چې د الوت قومندان چې په خپله پایلوټ هم وو ونه توانېدلی چې هلیکاپټر نور لوړ کړي. داسې نه شو کېدلی هغه تر ټولو ښه او تر ټولو ښه پایلوټ، خو د تر ټولو ښو لپاره هم ممکنه ده د نه اټکل وړ شرایط رامنځته شي. د هلیکاپټر له پایلوټ سره راډیویي ارتباط غوڅ شوی و. د ایران د هغه وخت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ملګرو هغه ته په موبایل ټلیفونونه وکړل، هیچ چا ځواب نه ورکاوه. په زلونو زلونو په موبایل باندې د تماس د ټینګولو هڅه وشوه او بالاخره په هلیکاپټر کې یوه سپاره کس د پایلوټ د موبایل ټلیفون وهلو ته ځواب ورکړ او وی ویل، زه نه پوهیږم چې څه پیښه شوې ده او څه رامنځته شوې ده، زما حال ښه نه دی. مرستندویه ډلې یو بل پسې سیمې ته ورسېدلې خو لړې نه ختمېدلې او د هلیکاپټر د لټولو کار هره شیبه نور پسې سختېده. یوازې هغه کسان چې سیمه یې پیژندله وتوانېدله چې دغه سیمې ته ورشي. ځایي خلک ورغلل، په موټر سایکلونو باندې سپرو ځوانانو غرونه او ځنګلونه ولټول چې ابراهیم رئیسی پیدا کړي. د ځوانانو ابراهیم رئیسی په لوړ غږ باندې پیژنده، داسې غږ چې تل د عدالت لپاره پورته کېده. د غزبانان هیله من و چې د ایران د پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی غږ په ځنګلونو کې واوري. د هلیکاپټر د لټولو کار تر سهاره پورې دوام درلود، خو دا یوازې مرستندوی کسان نه و چې د ایران د پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د لټولو هڅه یې کوله. د ایران ټولو خلکو یو کس ورک کړی و چې تر سهاره پورې د پیدا کېده لپاره یې دعاګانې کولې او دغه پیښه یې د رسنیو له لارې تعقیبوله. د سهار کابو 15 بجې له سیمې کابو ټولې لړې ختمې شوې او بې پیلوټ الوتکې وتوانېدلې د هلیکاپټر د نسکورېدا ځای معلومه کړي. په موټر سایکل سپرو ځای کلیوالو او مرستندویو کسانو ځانونه د هلیکاپټر د نسکورېدا ځای ته ورسول، په دې هیله چې په نسکور شوي هلیکاپټر کې څوک ژوندي پاتې وي. خو ژر په هلیکاپټر کې د ټولو سپرو کسانو د شهادت خبر تایید شو او په انټرنیټ پانو کې دغه خبر خپور شو. پا
په دغه متن سره زړمو غوښتل چې سهار شي سید ابراهیم رئیسی صحیح او سالم ووینو چې په ټلویزیون کې راښکاره شي او خلکو ته تسلی ورکړي. ویل مو ابراهیم رئیسی دومره خاکساره دی چې د هغو څو ساعتونو لپاره چې د هغه په عقله اندېښمن وو له ملته بخښنه وغواړي، خو هغه د دغه بخښنې غوښتل قیامت ورځې ته پرېښودل او هغه مهربان خدای ته یې وسپارل چې د قیامت په ورځ د بندګانو د نه قبلولو شویو دعاګانو په خاطر له هغوی بخښنه غواړي او ډاډ ورکوي. ابراهیم رئیسی ولس کلن و چې له ایمان او ولولې په ډک زړه سره یې د ایران د پخواني پهلوي رژیم له ظلم او ستم سره په مبارزې کې ګډون کاوه. په واټونو کې په مظاهرو کې د هغه رسا غږ ځوانان په ولوله کې راوستل. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته کله چې نوي اسلامي نظام رښتیني او خدمت کوونکو ته ضرورت درلود، هغه قضاوت ته مخه کړه. د مقام او څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره نه، بلکې د هغه څه لپاره چې د حق احیا یې ګڼله.
ابراهیم رئیسی 15 کلن و چې د تهران د کرج سیمې د څارنوال په توګه وټاکل سو. لومړنۍ دوسیه چې د هغه په میز کښېښودل سوه د یوې مافیایي ډلې لخوا د ځمکو د نیولو په هکله وه. د ابراهیم رئیسی ملګرو هغه ته خبرداری ورکړ دغه دوسیه ډېره خطرناکه ده، خپل ژوند به د لاسه ورکړي. خو سید ابراهیم رئیسی په هغه آرامش سره چې له ایمان څخه راخوټېده وویل که چیرې نن ورځ چپ سو سبا به څوک د مظلوم ږغ اوري. ابراهیم رئیسی د تهران د څارنوال په څوکۍ په داسې حال کې چې د عراق لخوا د ایران پر ضد تپلی جنگ ایران له مشکل سره مخامخ کړی و، د ډالرو له قاچاقچیانو او د جنگ له سوداګرانو سره په جنگ بوخت سو. له ګواښ څخه ډکو لیکونو او د مړینې ژمنو هیڅکله هغه له خپلې لارې ونه غړوه. د ایران پخوانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی یوه شپه خپلې مېرمنې ته وویل زه له هیڅ شي څخه نه وېرېږم پرته له دې چې یوه ورځ متعال خدای زما څخه ناراضه واوسي. د ایران پخوانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی چې کله په 1400 هجری لمریز کال یعنی په 2013 میلادي کال کې د ایران د قضایي قوې څوکۍ ترلاسه کړه، په رښتونی ارادې سره د ایران د تاریخ له مالي فساد سره د مبارزې تر ټولو ستر عملیات پیل کړ. د 3000 میلیارده تومانو د غلا په نوم مشهوره دوسیه له هغو لسګونو دوسیو څخه یوه دوسیه ده چې نیغ په نیغه د پخواني ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په حکم سره پایته ورسېده.
د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی له قاضیانو سره په یوه غونډه کې وویل قاضی باید د حضرت امام علی علیه السلام د تورې په شان ووسي، د عدالت په خلاف یعنی تیکه کې آرامه خو د ظلم په مقابل کې بې امانه. د ایران پخوانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د هیواد قضایي قوه له قضایي ارګان څخه د عامه حقوقو د احیا لپاره په یوې اډې بدله کړه. هغه بیت المال ته د شتمنیو د بیرته ستنولو لپاره یو پلان اجرا کړ او په عین حال کې یې د زندان د قوانینو په اصلاح کولو سره زرګونو بندیان چې په غیر قصدي ډول ترې جرمونه شوي وو خوشې کړل او هغوی یې خپلو کورنیو ته ورستانه کړل. ابراهیم رئیسی یوه ورځ د یوه خوشې شوي زندان له کورنۍ سره په کتنه کې د کورنۍ یوې مور په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې بهېدلې وویل تا ما ته خپل زوی بیرته راوګرځولو. ابراهیم رئیسی په موسکا سره ځواب ورکړ دا زما وظیفه او دنده ده. ابراهیم رئیسی په 1400 هجری لمریز کال یعنی په 2021 میلادي کال کې د ایران د ولسمشرۍ لپاره کاندیدا شو او خلکو هغه ته رای ورکړې. د ابراهیم رئیسی لومړنی سفر سیاسي پلازمینو ته نه، بلکې د ایران د خراسان جنوبي ولایت محروم کلیو ته و. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په دغه سفر کې له ډیرو کسانو سره مرسته وکړه او سره ژمنې وکړه چې د کال تر پایه پورې دغه سیمې ته د اوبو د رسولو نلیکه بشپړیږي. ډیری خلکو شک کاوه، خو کله چې شپږ میاشتې وروسته کلیو ته د اوبو نلیکه ورسېدله، د خلکو څو کاله انتظار ختم شو او خلکو ابراهیم رئیسی په ژمنو د عمل کولو سړی ونوماوه.
دغه دا عمل سړی هم هغه ځوان و چې د ایران د نواب په علمي مدرسې کې د حضرت امام رضا علیه السلام په سیوري کې فقه او اصول زده کړی وه، او د رئیسی کنجکاو او عدالت غواړي روح دغه استادان حیرانه کول. یوه ورځ استاد له سید ابراهیم رئیسی څخه پوښتنه وکړه، دا دومره زده کړه ولې کوې؟ په ژوند کې دې هدف څه دی؟ سید ابراهیم رئیسی له ډاکټ څخه په ډکو سترګو سره استاد ته وویل، د دې لپاره چې پوه سم په کوم ډول حق د هغه خاوند ته ورسوم او د خلکو خدمت وکړم. دغه ځواب نه یوازې یوه جمله، بلکې د سید ابراهیم رئیسی د ژوند د لارې نقشه وه، داسې نقشه چې هغه یې له محرومو کوڅو څخه د خدمت تر څوکو پورې یوړه. د سید ابراهیم رئیسی لپاره د لاری دغه نقشه د هغه مور انځور کړی وه، داسې پرهیزګار مېرمنه چې هر شپه د کربلا په قصو او د اهل بیت علیهم السلام د ژوند په درسونو سره د خپلو ماشومانو روح او زړونو ته ځلا ورکوله. یوه ورځ سید ابراهیم رئیسی په کنجکاو سترګو سره پوښتنه وکړه، موري په خدای باندې کوم کسان ګران دي؟ مور په خندا سوه او وویل، هغه کسان چې د خلکو مشکلات حل کړي. ازما زویه، د خلکو خدمت. خدای هر هغه کس چې د هغه د بنده یوه ستونزه هواروي. د مور دغه خبره د ابراهیم رئیسی په زړه کې د یوه تخم په شان کرل سوې وه، او د عمر تر پایه پورې خلکو ته د خدمت میوه ورکړه. هغه تخم چې د ابراهیم رئیسی مور کرلی و، د ایران په ولسي حکومت کې نتیجه ورکړه. داسې حکومت چې شعار یې لومړیتوب له محرومانو سره دی.
د ابراهیم رئیسی د روغتیایي حالت پروژې ګرځندوی روغتونونه د ایران تر ټولو لیرې پرتو سیمو ته ورسول. د ابراهیم رئیسی د 1 میلیون خلکو لپاره د کارونو د رامنځته کولو پروژې د سرحدي سیمو بې وزګار ځوانان د کوچني ورکشاپونو مالکان کړل. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی له وزیرانو سره په غونډو کې په جدیت سره وویل، هر هغه پروژه چې د دښتو او غرونو د خلکو په ګټه نه وي، حتی یو ریال ارزښت هم نه لري. ابراهیم رئیسی عدالت د تاریخ هیر شوی حق ګاڼه. د ابراهیم رئیسی له نظر عدالت یعنی په یوه لیرې پراته ښار کې یو ماشوم هم هغه امکانات ولري چې په پلازمینه تهران کې شته. دغه ایډال د تحقق لپاره په زرګونو ښوونځي چې له خټو او خښتو جوړ وو په معیار لرونکو ودانیو بدل کړل. ابراهیم رئیسی د سرحدي سیمو نجونو په حکومتي بورسیو او سکالرشپونو سره حکومتي پوهنتونونو ته ورسولې، او په ټول جدیت سره د شفافیت مالی مسؤولانه قانون په پارلمان کې تصویب کړ، او د حکومتي چارواکو شتمنۍ د خلکو تر څارنې لاندې وروستلې. کله چې له پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی څخه پوښتنه وشوه چې ولې دومره سختۍ کوي، نو هغه په ځواب کې وویل، داسې ملت چې د عدالت لپاره یې انقلاب کړی دی حق لري پوه شي چې حکومتي چارواکي په کوم ډول ژوند کوي. له حضرت امام رضا علیه السلام سره د ایران د پخوانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پیمان له یوې معنوي اړیکې څخه یې وراخواو. ابراهیم رئیسی د 1419 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 22 نیټه یعنی د 1918 میلادي کال د ډسمبر په 14 نیټه د ایران د مشهد ښار په جنوب کې د حضرت امام رضا علیه السلام د حرم په گاوند کې په یوې کوچنۍ کورنۍ کې وزیږید، او 55 کلن و چې د شیعه مسلمانانو د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام د حرم مدیریت هغه ته ور وسپارل شو. هم هغه وجوه چې ابراهیم رئیسی د خاتم الرضا لقب ترلاسه کرد. سید ابراهیم رئیسی وروسته چې کله ولسمشر شو نو مشهد ته ټول کاري سفرونه د امام رضا علیه السلام په زیارت کولو سره پیلول. سید ابراهیم رئیسی په خپلو خاطراتو کې لیکلی و چې له حضرت امام رضا علیه السلام څخه غواړم چې د خلکو په خدمت کولو کې له ما سره مرسته وکړي. خادم رضا یعنی ابراهیم رئیسی د حکومت وزیران او مدیران ژمن کړل هر کال څو ورځې د حضرت امام رضا علیه السلام په حرم کې له خلکو سره کتنه وکړي او د هغوی ستونزې او مشکلات واوري. هغه د دغه طرحې نوم خدمت در حرم کې یعنی په حرم کې کیښودلی و. دغه کار نه یوازې خدمت کول لا پسې ولسی کاوه بلکې وی خودل چې په کوم ډول معنویت او مسؤلیت له یو بل سره اخشل شوی دی.
د تهران رادیو قدمونه اوریدونکو د شهید رئیسی په باب دغه خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل شي. Thank you.